السلام علیکم، ستړی مشه. وخت په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې. زه صفی الله ستانکزایم، تاسو د ازادي راډیو دغه پروګرام ته ښه راغلاست وایم. وړاندې اورې دستر صلیب نړیواله کمیټه وایي د افغانستان د شتمنیو کنګل کېدو په میلیونونو عام افغانان اغیزمن کړي. یو شمیر خلک بیا وایي سره له دې چې مرستې کېږي خو مستحقو ته نه رسیږي.
ټوله مرستې قسمې دي په خدای کوم یو دانه تر دانه نه پورې یا د یو کس او بېوزلو مستحقو کسانو لیدلي.
ایرانی چارواکی وایي چې زرګونه ماشومان په تهران او نورو لویو ښارونو کې په کثافت دانیو کې د خرڅلاو وړ توکو پسې ګرځي. ګڼې افغانان دي.
4600 کودک در تهران به زباله‌گردی مشغول هستند که بیش از 95% اونها اتباع بیگانه هستند.
د غزنی له یوې اوسیدونکي او د جهان ملکې له زده کوونکي شکیبا سره غږېدلی و چې د ښوونځیو د بیا پرانیستو هیله لري.
واړه خویندې ورونه مې مکتب ته راوځي. زه هم چیران د احساس کوم چې کله به زما مکتب بیرته شروع شي زه به خپل درسونو ته ادامه ورکم.
دویمه نیمایي کې د ازادي په سپو کې پروګرام بیا اوري. تر هر څه مخکې پیل په خبرونو کوو. د مهمو خبرونو سرټکی. روسیه ژمنه کړې چې له افغانستان سره خپلو بشري مرستو ته دوام ورکوي. پاکستانی چارواکو ویلي تر هغو چې د افغانستان وضعیت عادي کېږي د ټاپي پروژې د تطبیق چارې وځنډول شوې او شربتګلې ته ایټالیا پناه ورکړې. بشپړ خبرونه. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت وایي موسکو به له افغانستان سره خپلو بشري مرستو ته دوام ورکړي. دا خبره د یاد وزارت ویاندې ماریا زخروفا پرون په یو کانفرانس کې وکړه. هغې وویل روسیې د نومبر پر 13 هم افغانستان ته په ځانګړو الوتنو کې 6 بشري مرستې رسولې وې. د روسیې دفاع وزارت تېره اونۍ ویلي و دوی په دریو پوځي الوتکو کې کابل ته د بشري مرستو رسونې تر څنګ له افغانستان څخه څه باندې 200 کسان وویستل چې په هغوی کې د روسیې، قرغزستان، بیلاروس او اوکراین وګړي شامل وو. روسیې ویلي و د اګست میاشتې له وروستیو افغانستان څخه ټول تال 400 کسان په خوندي ډول ایستلي. د پاکستان یو چارواکی ویلي تر هغو چې د افغانستان وضعیت عادي کېږي د ټاپي پروژې د تطبیق چارې وځنډول شوې. په مرکزي حکومت کې د پاکستان د اقتصادي چارو وزیر عمر ایوب خان د پنجشنبې په ورځ د روسیې له ټاس خبري اژانس سره په مرکه کې دا خبره یاده کړه، خو نورو اژانسونو د دې موضوع په اړه راپور نه دی ورکړی. د طالبانو حکومت هم په دې اړه تبصره نه ده کړې. د پاکستان د اقتصادي چارو وزیر زیاته کړې، موږ پر ټاپي د غرض کاسازر پروژې کار کوو چې په افغانستان کې د وضعیت تر ښه کېدو پورې وځنډول شي. د ده په وینا په افغانستان کې پر دې او نورو پروژو څوک کار نه کوي ځکه ګڼ کسان له دغه هیواد ووتل او نړیوال بانک هم په افغانستان کې حضور نه لري. ټاپي د نل لیک هغه پروژه ده چې په پام کې وه د ترکمنستان ګاز د افغانستان له لارې پاکستان او هند ته ولیږدوي. د کاسا زر په نوم پروژې له لارې قرغزستان او تاجکستان څخه 300 میګاواټه برېښنا افغانستان او 1000 میګاواټه برېښنا پاکستان ته لیږدول کېده. د طالبانو د لیکو د تصفیه کمیسیون ویلي د دوی له لیکو نږدې 200 نامطلوب کسان ایستل شوي. دا اعلان داسې مال کېږي چې د طالبانو د صفوفو د تصفیه کمیسیون مشر مفتي لطیف الله حکیمي پرون په زابل کې د دغه کمیسیون یوه څانګه پرانیسته. د زابل ولایت مطبوعاتي دفتر په یوه اعلامیه کې وویل د طالبانو د لیکو د تصفیه لړۍ به تر هغو روانه وي چې مفسد او ناکاره کسان لیرې کړای شوي نه وي. طالبانو د خپلو لیکو د تصفیه کمیسیون په میزان میاشت کې جوړ کړ چې په مرسته یې له خپلو لیکو د دوی په وینا نامطلوب کسان وباسي. د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو وجهي صندوق یونیسف وایي په تیرو دریو میاشتو کې په افغانستان کې څه باندې 1,240,000 ماشومانو ته د زده کړې زمینه برابره کړې. دغې ادارې پرون په خپل رسمي ټویټر لیکلي په دې موده کې د 5,350 ولسي ټولګیو ملاتړ کړی چې دغه شمېر ماشومانو ته د زده کړې امکانات برابر کړي. د ماشومانو د ملاتړ لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی صندوق وایي په افغانستان کې لا هم تر 4 میلیونو ډېر ماشومان چې تر نیمایي زیاتې نجونې دي له ښوونځیو بې برخې دي. افغان خزه شربت ګله چې عکس د نېشنل جیوګرافیک مجله کې تر چاپ وروسته نړیوال شهرت موندلی او ایټالیا ته ورسیده. د ایټالیا د صدر اعظم ماریو دراګي دفتر پرون په یوه اعلامیه کې ویل هیواد ایټالیا ته د شربت ګله لیږدول وروسته له هغه تنظیم کړل چې لومړی هغې په دې برخه کې د همکارۍ غوښتنه وکړه. شربت ګله وروسته له هغې د شنو سترګو لرونکي افغان کډوالې په توګه په نړیواله سطح مشهوره شو چې د امریکا پیژندل شوي اکاس سټیف مکیوري په 1940 کال کې د پاکستان پیو کمپ کې د هغې عکس واخیسته او عکس یې په نېشنل جیوګرافیک مجله کې چاپ شو. پاکستاني چارواکو په 2014 کال کې شربت ګله د پاکستاني شناختي کارت پرانیولو تورن او له پاکستانه د هغې د وتلو امر وکړ. شربت ګله په 2016 کال کې کابل ته ستنه شو چې د پخواني ولسمشر محمد اشرف غني له هرکلي سره مخامخ او د یو اپارتمان کلی ورکړل شوه. د اروپای ټولنې د درملو د تنظیم ادارې پرون هغو ماشومانو ته چې له 15 تر 17 کلونو عمرونه لري د فایزر بیو انتیک واکسین ورکول تصویب کړل. له دې سره وړو ماشومانو ته هم زمینه برابره شوه چې د کورونا ضد واکسینونه ولګوي. په اروپا کې په وروستیو کې د نړۍ تر بل هر وخت د کورونا ویروس مثبتې پیښې زیاتې شوې. ماشومانو ته به هغه واکسینونه چې د ډوز اندازه یې کمه ده د دسمبر په 16 برابر شي. تر دې مخکې له 12 کلنۍ څخه تر 18 کلنۍ پورې ماشومانو ته د کورونا ضد واکسین لګول تصویب شوی وو. او وروستی خبر دا چې د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل وایي که د اوکراین یا هم د بیلاروس او پولند پر پوله وضعیت لا کړکېچن شي اروپایي ټولنه دي پر روسیې بندیزونو ته چمتواله ولري. انګلا مرکل چې کاري دورې په ختمېدو ده پنځشنبه دا څرګندونې وکړې. اروپایي او امریکایي چارواکو پر موسکو تور لګولې چې د بیلاروس د هغه کمپاین ملاتړ کړي چې د اروپایي ټولنې پر سرحد د پناه غوښتونکو د ډېره کولو سره څو اړخیز بحران ته لمن وهي. دغو چارواکو په عین حال کې د اوکراین په ختیځ کې د روسي پوځیانو د ځای پر ځای کېدو په اړه هم خبرداری ورکړی. د اوکراین په ختیځ کې روس پلاو بلتون غوښتونکي له 2014 کال له اوکراینی ځواکونو سره په جګړه بوخت دي. کولای شي خبرونه د ازادي رادیو په ویب پاڼه ازادي رادیو ډاټ کام کې ولولئ. راځو د پروګرام اول مطلب ته. د سر صلیب نړیواله کمیټه وایي د افغانستان د شتمنیو کنګل کېدلو په میلیونونه عام افغانان اغیزمن کړي. بلخوا د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې ادارې ویلي په افغانستان کې د پسرلي پر مهال په خپل سکتور کې د مرستې لپاره 115 میلیون ډالرو ته اړتیا لري. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړې استازې د برلاینز هم پرون له یوې اروپایي چارواکي سره په افغانستان کې د روغتیایي خدماتو، خوړو او نورو مسایلو په اړه خبرې کړې دي. تفصیل په دې راپور کې.
د سری صلیب نړیواله کمیټه وایي د افغانستان د میلیاردونو ډالرو په ارزښت د شتمنیو د کنګل کېدو هدف د هغو چارواکو مجازاتول و چې پر قدرت دي. خو د دې پر ځای په افغانستان کې په میلیونونو افغانان چې د بقا لپاره اساسي خدماتو ته اړتیا لري اغیزمن کړي دي. د سری صلیب نړیواله کمیټې پرون په یو ټویټ کې ویلي دا خبره د دې ادارې د عملیاتي چارو مشر ډامینیک ستیلهارت افغانستان ته تر سفر وروسته کړې ده. د اگست میاشتې په نیمایي کې پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو سره د افغانستان 9.5 میلیارد ډالر شتمني د امریکا د متحده ایالاتونو په بانکونو کې کنګل سوه چې د طالبانو حکومت ورته لاسرسی نه لري. په اصل کې چې د خوراکي او نورو ضروري موادو بیې لوړې سوي، ژمی هم په رارسېدو دی او په افغانستان کې د بیکاري اندازه هم زیاته سوې ده. د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې ادارې یا اف ای او ویلي که د افغانستان کرنه او معیشت سمدلاسه خوندي نسی په میلیونونو افغانان شایي له یوه ناورین سره مخامخ سي. اف ای او ویلي د روان پسرلي پر مهال په خپل سکتور کې د بیړني اقدام لپاره 115 میلیون ډالرو بودیجې ته اړتیا لري. خو په افغانستان کې د هر ورځې په تیرېدو سره د خلکو بشري اړتیاوې او د بیوزلۍ اندازه په پراخېدو ده. ګڼو افغانانو له ازادي راډیو سره په تماسونو کې شکایت کړی چې اوس هم د بشري مرستو په ویش کې عدالت په پام کې نه نیول کیږي او د دې ستونزې په پراخېدو دي.
هغه ټول مرستې قسمې دي په خدای کوم یو دانه تر دانه نه پوري یا د یو کس او بیا ورو مستحق کسانو لیدلي. هغه کوم کسانو په لاس کې تر سیده واکو اختیار اداره او موشتات ورکړي دي هغو ټول خپل کسانو ته، خپل ځایونو ته، خپل خلکو ته ورکړلې، خپل کورو ته یې وړلې.
افغانستان ته یو نسبی امن راغلی دی خو خلک په اقتصادي لحاظ له ستونزو سره مخامخ دي. په سلګونو روغتونونه تړل شوي دي. دولتي روغتونونه د دارو او درملو د کموالي سره مخامخ دي. د خلکو له 80% تر 90% د بېوزلۍ تر کرښې لاندې ژوند کوي. خلکو ته د کار شرایط هم برابر نه دي.
د اروپایي کمیسیون د ملکي خوندیتوب او بشري مرستو د څنګه مشري پراس کیپی میچو په بروکسل کې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو له ځنګړي استاد دیبورا لاین سره له افغانستان سره د بشري مرستو پر دوام، روغتیایي څارنې او نورو موضوعاتو خبرې وکړې. میرمن میچو پرون په خپل رسمي ټویټر پاڼې کې لیکلي چې په روان بحران کې د افغانانو ملاتړ ته په ګډه دوام ورکوي. د ملګرو ملتونو سازمان په یوه تازه راپور کې راغلي 3.4 میلیونه افغانان بیړنیو بشري مرستو ته اړتیا لري.
ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو د ډیموکراټیکو ارزښتونو د تقوی له قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
یو شمیر افغان هزارګانو د طالبانو د حکومت په ملاتړ غونډه وکړه. دا غونډه پرون په کابل کې جوړه شوې وه او ځینو هزارګانو پکې وویل چې د طالبانو پراتک د دوی په خبره خوښ دي. د طالبانو د حکومت ویاند او د اطلاعات او فرهنګ وزارت مرستیال ذبیح الله مجاهد یاد ناسته کې ټینګار وکړ چې که افغان قومونه په خپلو کې سره ملي یووالی وساتي، د هیواد اکثره ستونزې به حل شي. خو ځینو عامو هزارګانو بیا ویلي دوی د خپل ژوند د امنیت په اړه خورا اندېښمن دي. نور جزئیات په دغه راپور کې.
په داسې حال کې چې اکثر افغان هزارګانو په وار وار پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو مخکې او وروسته د خپل ژوند د امنیت په اړه اندېښنې ښودلي، خو یو شمېر شیعه هزارګانو نن په کابل کې د طالبانو د حکومت په ملاتړ غونډه وکړه. دا غونډه چې د پنجشنبې په ورځ د کابل په دشت برچی سیمه کې چیرې چې ډیری هزارګان ژوند کوي جوړه شوې وه. د پوهنتون استاد جعفر مهدوي چې ځان د هزارګانو یو استازی بولي ویل چې دوی د طالبانو له راتګ هر کلای کوي. جعفر مهدوي وایي د تیر حکومت نه تر اوسه د قوم له محرومیتونو سره مخ و او ګڼې قربانۍ ورکړې دي.
هزاره خلک د تاریخ په لړ کې د افغانستان د محروم قوم په توګه تل د تبعیض او بې عدالتۍ قرباني وو او له زیاتو مصیبتونو سره مخ شوي دي. له 2014 کال را په دې خوا په دولتي او حکومتي جوړښت کې یوازې 1% ته کچه ورسېده.
په دې ناسته کې د طالبانو د حکومت ویاند او د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت مرستیال ذبیح الله مجاهد هم ګډون کړی و. ښاغلی مجاهد د ناستې ګډونوالو ته وویل که قومي مشران او خلک خپل ملي یووالی وساتي، د هیواد اوسنۍ اکثره ستونزې به حل سي. ښاغلی مجاهد په دې ناسته کې ټینګار وکړ چې په افغانستان کې جګړه ختمه شوې او له دې وروسته به طالبان د هیواد د رغولو په برخه کې کار کوي.
د افغانستان اسلامي امارات له خلکو غواړي چې له موږ سره دی حوصله وکړي. ژمنه کوم چې اوس د امریکا د اشغال په وړاندې زموږ سره جهاد پای ته رسیدلی دی. له دې وروسته د خپل هیواد د جوړولو جهاد به پیلوو.
د طالبانو د حکومت د چارواکي خلکو ته ډاډ ورکړ چې تر شپږو میاشتو به د ټولو سترو ملي پروژو په پلي کولو به د هیواد اقتصاد په پښو ودروي. یو شمېر هزارګانو داسې مهال له طالبانو خپل ملاتړ اعلان کړ چې ځینې عام هزارګان وایي لا یې هم ویرې پر ځای دي او د ژوند د خوندیتوب په اړه خورا اندېښنه لري. له دې ډلې د کابل ښار اوسیدونکو حسین رحیمی او محمد آصف لالی تازه رویټرز خبري آژانس ته وویل
په هر لحاظ ډریږو، انده چې ډیر کله زله کوڅو بیرون زم سړکونو نه ویریږم. تل هڅه کوم چې فرې لارو نه تیرو پیرسم، ځکه هر شیبه دا ویره را سره وی چې په کوم سړک کې انتحاری ونسی.
شاید انتحاری شواد.
خو به طبيعي است کې
دا طبيعي خبره ده چې له هم ویرشته زخپل هم ویریږم او کورنۍ می هم. کله چې جمعه ته زو لمړی مو خپل کلمه وایو، ځکه کوړه د بیرته راګرځیدو هیله مون نه وی.
څنګه امید برگشت به خانه نست.
دا خلک داسې مهال د خپل امنیت په اړه اندېښنه څرګندوي چې په دې وروستیو کې په دې افغان توکمو بمی حملې زیاتې شوې دي. په کندوز، کندهار او څو نورو ولایتونو کې د شیعهګانو پر جماعتونو خونړۍ حملې چې مسؤلیت یې داعش وسلوالې ډلې ومنه د یادولو وړ دي. د تیر جمهوري حکومت د چارواکو نیوکې تل دا وي چې طالبانو په جګړو او ناامنیو نورو ترهګرو ډلو ته د حملو زمینه برابره کړې وه.
ازادي راډیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي.
واربشو غزنی ته له شکیبا سره چې د غزنی ښار په جهان ملکی لیسې کې په 12 ټولګي کې زده کوونکې و غږیدلیو. شکیبا وایي هیله درلوده چې له زده کړو سرته رسولو وروسته استاد شي او بیا خپل شاګردانو ته دینی زده کړې ورکړي، خو له بده مرغه چې دغه هیلې پاتې شوې. دا وایي که طالبان یو مترقي او پرمختللی افغانستان غواړي، نو په ټول هیواد کې د نجونو په وړاندې ښوونځي پرانیزي چې هغوی زده کړې وکړي. له شکیبا سره زموږ همکار مرکه کړي او په سر کې ورڅخه پښتنه کړي چې اوس چې زده کړي نشي کولای څه احساس لري؟
والا ډیر اندېښمن یم، هر ورځ په کور کې خپل کتابونه سره خپل باکس ته چې ګورم ډیر اندېښمن کېږم او ډیر خفه کېږم. ورته هر دقه چې وړه خویندې ورونه مې مکتب ته راوځي، زه هم چیران د احساس کوم چې کله به زما مکتب بیرته شروع شي، زه به خپل درسونو ته ادامه ورکم، ځکه چې دا زموږ حقوق د زه باید موږ ته ورکول شي.
شکیبا جانې، په لومړي ځل چې خبره شوې چې افغان حکومت سکوت وکړ، څه فکر مو کاوه، احساس مو څه و؟
ما ولا داسې فکر نه کول چې دومره به زموږ حقوق د پښو لاندې شي او دومره به موږ سره به ظلم وشي. ما به دا فکر کول چې انشاءالله به خله خیره سره اگر اسلامي حکومت به راشي، موږ ته به زموږ حقوق نور هم راکول شي او موږ ته به دا اجازه ورکول شي چې موږ د خپل حجاب او د خپل د عزت د ساتلو په حیث باندې خپل مکتب ته ادامه ورکړو، خپل درس ووایو. اگر چې موږ نه غواړو چې موږ بې حجاب اوسو، غواړو چې د یو حجاب لاندې د یو ښه نظام لاندې خپل درس ته ادامه ورکړو.
تر هغه وړاندې مو د خپل راتلونکي لپاره څه هیلې درلودې او په کومه تمه مو درس وایو؟
ما همیشه د دینی مزامینو سره ډیر شوق او علاقه مې و. ما غوښتل چې مکتب خلاص کړم او د مکتب نه بعد وکولی شم چې خپل هموطنانو ته، خپل نور خویندو ته دینی زده کړې ورسوم او دینی مزامین تدریس کړم. د تدریس په حیث یعنی د استاد په حیث ما ډیر شوق او علاقه درلودل چې نور ته یو ورسوم.
نو اوس څه فکر کوئ او د راتلونکي لپاره څه هیلې او اندېښنې لرئ؟
اوس والا ډیر اندېښمن یو، دې ته فکر کوو چې څه وخت به زموږ ګورونه مجاهد ورونه به موږ ته اجازه ورکړل شي چې بیرته مکتب ته خپل درسونه ته ادامه ورکړو، او د دې په هیله یو، د دې په تمه یو چې دوی بیرته موږ ته اجازه راکړي او د دوی د قانون د مطابق لاندې موږ خپل درس ته او زده کړې ته ادامه ورکړو.
اوس مهال تاسو کومې بوختیاوې لرئ؟ ټوله ورځ څه کوئ؟
والا ځینې که وخت چې د مکتب یاد راځي، کله چې نور مکتب ته ځي، د سهار خوا خپل کتابونه اخلو، خپل هماغه درس تکرار کوو، درس وایو او نور د کور کارونو سره مصروف یو، نور بس کوو، مکتب خو بند شو.
تاسو پوهیږئ چې په ټوله کې د یوې بې سواده ټولنې نجونې په کم عمر کې ودیږي؟ آیا ویره لرئ چې تاسو به هم په کوچني عمر کې واده ته اړستل سئ ځکه ښوونځي نور بند شول؟
او کله چې زمونږ کورنۍ زمونږ په حقوق باندې پوه نه شي، زمونږ جامعه زمونږ په حقوق باندې پوه نه شي، نو حتماً به همدغه یي چې زمونږ به واده کې او نور د تحصیل او د درس زده کړې زمینه به خلاصه شي.
شکیبا وه چې په غزنی کې د یولسم ټولګي زده کوونکې وه او په دې هیله ده چې بیرته یې مکتبونه پرانیستل شي.
مننه چې ازادي راډیو واورئ.
په ایران کې د هغو ماشومانو شمیر په زیاتېدو دی چې په کثافت دانیو کې د خرڅلاو وړ شیانو پسې ګرځي. په دوی کې ډیری افغانان دي. ایرانی چارواکي وایي یوازې په تهران کې دغه ډول 3600 ماشومان تثبیت شوي دي. د ازادي راډیو د ایرانی څانګې راډیو فردا په حواله تفصیل په دغه راپور کې.
د ایران پلازمینه تهران کې د هغو ماشومانو شمیر تر پخوا زیات شوی چې په کثافتدانیو کې د خرڅلاو وړ شیانو پسې ګرځي. ایرانی چارواکي وایي د دغو ماشومانو 95% یې بهرنیان دي چې افغانان هم پکې شامل دي. د بشري حقونو په برخه کې د ایران د عدلي وزارت مرستیال محمود عباسی ویلي د دې ماشومانو شمیر په زیاتېدو دی.
یه تحقیق میدانی چند پیش در
څه وخت مخکې په تهران کې یو میدانی څېړنه وشوه. د ماشومانو په برخه کې یو فعال موسسه دا څېړنه کړې و. هغه اعلان وکړ چې 3600 ماشومان په تهران کې د خځلو ټیمونه لټوي چې له 15 سلنې زیاتې بهرني اتباع دي.
ویل سوي د هغو ماشومانو په ډله کې چې په کثافتدانیو کې د خرڅلاو وړ شیانو پسې ګرځي ډېر یې افغانان دي. عباسی وایي د تهران له شاروالۍ سره همکار شرکتونه له دغو ماشومانو ناوړه ګټه اخلي. د بشري حقونو په برخه کې د ایران د عدلي وزارت مرستیال محمود عباسی ویلي له دغو ماشومانو ناوړه اقتصادي استفاده کیږي.
پیمانکاران طرف
له شاروالۍ سره قرارداد لرونکي شرکتونه د اقتصادي ګټې په خاطر له ماشومانو دا ډول ناوړه استفاده کوي.
په ایران کې له 15 کلنۍ څخه د کښته عمر لرونکو ماشومانو کار غیر قانوني دی. خود تهران په ځینو سیمو کې ماشومان د پیسو د ګټلو په خاطر د موټرو د منځلو پر مهال هم لیدل سوي دي. یو افغان زلمی وویل
4 سال 5 سال
څلور 15 کلونه اوس په چی کار کوم، 14 کلن یم، د افغانستان څخه یم.
د تهران د ټولنیزو خدماتونو اداره وی چې ل 2000 زیات ماشومان په وړو بازارونو او ترانسپورت کې کار کوي. دوی هر ورځ ل 2-5 ډالر پورې عواید ترلاسه کوي. د دې پیسو لوی برخه هغه کسان اخلي چې دوی ته کار ورکوي یا په اصطلاح کار فرما دي. دا ماشومان وای چې ډیر کله وهل کیږي او دبول کیږي.
وهلی را کول چې سپیسترګي وکړي نو په چپیړو او لغتو دی وهی. دا د ښاروالۍ والا دی چې سړی وړي بیا در باندې ځایونه پاکوي او پیسې دی اخلي.
د ایران د ټولنیزو خدماتونو اداره وایي د قانون جوړونکي کولای سي د کارګرو ماشومانو ستونزه حل کړي. د ایران قضایي ځواک ویلي چې په ماشومانو د کار نه کولو قانون یې تصویب کړی خو اجرایوي واک نه لري. په ایران کې مشت افغانان وایي چې د اقتصادي ستونزو له کبله یې ماشومان درنو کارونو ته اړ سوي دي.
د ازادي رادیو خبرونه راپورونه او مرکه پر facebook.com/azadiradio واوري او ولولي.
اوس هم د افغانستان په اړه د لویدیزو مطبوعاتو تبصرې لاجملان داورو.
د کارټن رسپانې د افغانستان اقتصادي وضعیت ته پام کړی. په دې اړه د لیکنې په پیل کې راغلي چې شل کلونه افغانستان د نړیوالې ټولنې پر مالی ملاتړ تکیه و چې افغان حکومت ته برابر وو او پر همدې مالی ملاتړ پوخانی حکومت د ډاکټرانو، نرسانو، ښوونکو، قاسیانو، پولیسو او د ملکی خدمتونو د نورو مامورینو تنخواګانې ورکولې. کو کله چې دا گیس پر 15 طالبانو کابل ونی و د امریکا متحده ایالاتونو د افغانستان د مرکزی بانک میلیارډونه ډالر پانګه کنګل کړه، مالی مرستې بند شوې او په افغانستان کې د بیوزلۍ او فقر لمن پراخه شوه. د ګاردن برتانوي ورسپانه په افغانستان کې وسنی وضعیت ته اشاره لیکي. د برتانیې اخلاقي مسولیت دی چې زیان منونکو افغانانو ته د مرستې لاس ور وغځي او په وینا یې دا کار په خپله د برتانیې په ګټه هم دی. وړاندې لولو چې سیاسي ماتې په دې معنا ده چې وس افغانان د طالبانو تر واک لاندې للوګي سره مخ دي چې د ورسپانه په وینا اروپای هم د کډوالو له یو بل بحران سره مخ کړي ده. ورسپانه خبرداري ورکوي چې د ژمي پر را رسیدو په افغانستان کې د یو بشري ناورین رامنځته کیدل رانشتې کیږي. د نیویارک ټایمز ورسپانه هم د افغانستان په اړه ولیکنه خبره کړې چې سرلیک دی افغانستان کې د طالبانو وسنی رهبران چیرې مدرسې ته تللې دي. ورسپانه په دې لیکنه کې د طالبانو د ځینو مشرانو پر روزنه کې د حقانیه مدرسې ونډه مهمه ګڼلې ده او زیاتوي په پاکستان کې د دیني زده کړو د لوی او پخواني مدرسې د نړۍ د بلې هرې مدرسې څخه زیات طالب مشران روزلي. نیویارک ټایمز په خپل لیکنه کې وړاندې وایي د محل د حقانیه مدرسې فارغان افغانستان کې پر مهمو څوکیو کار کوي. ورسپانه همدارنګ زیاتوي چې منتقدان د حقانیه دارالعلوم د جهاد پانتون ګڼي او په سیمه کې د لسیزو راهیسې د تاوتریخوالي په خپرولو کې ښکیل بولي. خو د نیویارک ټایمز په وینا دا مدرسه وایي بدلونې کړی او استدلال کوي چې طالبانو ته باید فرصت ورکړل شي څو وښيي چې پر افغانستان د خپلې لومړنۍ واکمنۍ په مقایسه متفاوت قدمونه اخلي.
اوس هم ورزو هلمند ته چې د بوست تصدی له اوږده ځنډ وروسته بیا پکې فعال شوی. د یادې فابریکې مسؤلین وایي سږکال د بوست تصدی فابریکه د 2.2 میلیونو افغانیو په ارزښت له بزګرانو څخه تر 4000 ټنو خامه پنبه راټولوي.
ترمیاشتو زندروسته یو ځل بیا په هلمند کې د بوست تصدی یا فابریکې خپل فعالیت بیا پیل کړی او مسولینو یې له کروندګرو څخه د خامو مالوچو د پیرولو چاري پیل کړی.
او د سینه دي چې واز زه خوشاله يم چې د ما لپاره
په هلمند کې د بوست تصدی لپاره د طالبانو لوري ټاکل شوی مشر حافظ ارشاد وای د بوست تصدی د پاپریکې د بیرته فعالیت څخه هدف د پومبي کاروبار او کرکیلی ته بیا واده ورکول دي او خلکو ته د کار زمينه برابرول دي.
اول مطلب مدا دشه مسلمانان د وطن خلق جستړي د ولس مشره وساسي تقریبا مش د غوړي او د کنجاره او صابون او د شان چي دغه تنور خلګو ډیر په نخ شته دي.
د بوست صدې دغه فابریکا د جیر زره ټنه مالوچو د پروسس ورټیالري چې د تیر جمهوریت نظام پر مهال په 1999 کال کې د هغه مهال د دولت لوري یو ځل بیا ترمیم سو او کار ته آماده سو، چې په دې وروستیو کې یو ځل بیا د نامنیو او د طالبانو د حکومت پر اتاک سره بند سوی و. د افغانستان د مالی وزارت چارواکي وایي سږ کال د بوست صدی یا پاپریکا 208 میلیون افغانۍ بودی جلري، چې له بزګرانو څخه به تر 4000 ټنه پورې خام پنبه وپیری. د هلمند د بوست صدی پاپریکا 35 کال وړاندې د علي حضرت محمد ظاهر شاه د واکمنۍ پر مهال جوړ سوی. د پنبې د مالوچو ترڅنګ غوړي، صابون، کنجوره او پوستکي تولیدوي. د بوست صدی دا پاپریکا د افغانستان په جنوب کې د تر ټولو ستر زراعتي ولایت هلمند کې شتون لري، چې د زیات شمیر خلکو اقتصاد یې د کرنې او مالداري سره تړلی دی، چې د یادې پاپریکې په پاله کېدو سره د بزګرانو او خلکو د خپل اقتصاد د ودې او د غوړېدو لپاره هیلې هم راټوکېدلې دي. هلمندي کروندګر د بوست صدی د بیا پاله کېدو له اقدام څخه خوښ دي او غوښتنه کوي چې یادې پاپریکې ته دې توجه لا نوره هم زیاته سي. د هلمند دو بزګرانو نظر محمد او جاوید چې د بوست صدی ته خام مالو چراوړي داسې وویل:
پنبه مې راوړي دي د لوی درو شان، موږ د نن خوشاله چې شروع سي، موږ په خوشاله دي، ولې د دې ډېر خلک استفاده کوي، غوړي کې پندغه کنجاره ده، پوسته کې دي، د دې ډېر خلک استفاده کوي، موږ په دا خوشاله یو چې دا داسې چلاله سي.
ولا شش کال د پنبه نرخونه تر تیر کلو ښه دي، هغه په دې مورد ښه دي چې پخوا به مثال یوازې فابریکې خریداري کوله، اوس موږ چې داخل په افغانستان کې د کندهار ولایت ډېره خریداري کوي، هلته شخصي فابریکې جوړې شوې دي، نو په دغه مورد باندې دغه نرخونه انشاءالله اوس تر پخوا ډېر ښه دي.
د معلوماتو پر اساس په لومړي کلونو کې د علي حضرت محمد ظاهر شاه په وخت کې کله چې د بوس په نوم دې تصدی یا پاپریکې په لومړي ځل په فعالیت پیل وکړ، نږدې 2000 کسانو په کښې کې کار کوي او تولیدات یې ګڼو اسیایي هیوادونو ته انتقالېدل، خو د دې تصدی د کارکوونکو شمیر اوس مهال 114 تنه دی.
ازادۍ په څپو کې پروانو چارو تاوده بحثونه هر اونۍ د پنځشنبې په ورځ له 2 تر 3 بجو په ژوندۍ بڼه له ازادي راډیو خپریږي. د دې خپرونې تکرار د جمعې په سهار له 8:30 بجو تر 9 پورې اوریدلای سي.
ستاسو له پیغامونو
نراغالند ټلیفون پر فزر ټلیفون پر کرشه ام د هلمند سره ور جان از موږ پیغام دا دی چې موږ مشکلات نن دغه نه در سی وی دی چې دلته امارات کا دی کمین سوی دی مرش دلته خرګو ته دا ټول ارمن کړي چې ور کړی دی موږ ته قران ته موږ په بل پر مزکه پراتی د خدای په قران کده ماشان په دوی په تیار یانه نن موږ ته دا سچ دی چې چاته ورڅ چاته وځاړو راځي پر موږ شیطان ګرځي هغه خرګو ته پښتنه کوي چې هغه هغه من زکوانه خرګو ته ور کړی د خدای ردی موږ پاتې دا نور کورونه مسلمانان پاتې دي او موږ څنګه دې راغلي ولي دا څنګه پلان دي خدای دې تاسو ورته کور ته کور وګرځي مسلمانان دې بدل دي زه په خپل کسب خدای کوم په دغه اته نشه باندې یا غوډی لرم یا بل لرم یا بل لرم دا موږ چیرې ولار پر چا باندې وځو د خدای دې
زمانو قاسم خان د سنگرار ولایت فاميلي له مو اړیکه نیولې ده دغه زمونږ 15 کاله کېږي چې اوسېږو را سره چا مرسته کړې او نه شیم نه دي کوي بس تش نمره کښې پراته یو خیمې هم درولي هغه خالي دغه ته لږ یو دوه خیمې را کړې هغه هم رسې شوي دي ما ازادي راډیو کارکوونکو نه دغه هیله ده چې دغه غږ زمونږ چارواکو ته ورسوي. مننه.
عبدالعظیم د کندهار ولایت څخه خبرې کوم. د نړیوال خوړو سازمان پروګرام د شکایت لمبارې بندې دغه لمبارې تخلاص کې او بل مخکې به مستد دبليو پی د نړۍ خوړو سازمان پروګرام وو مخکې به کارتون راکړ مست هغه به نقدي پیسې وې نو موږ هر ضرورت به درلودي هغه به په را پکوي او اوس چې بیا په دا حکومت کې د کارتون راکې چې ورسو د کمپیات ته وړه یوه یوه بوجي وړه راکې دوه واره یوه یوه بوجي وړه راکړې ده بس خلاص هغه کیفیت نه لري.
ستاسی پیغام، ستاسی نظر.
ازادي رادیو ته غواګست په 12 منځنۍ چپا او اف ام 3.5 باندې خبرونه کوو. کولای شئ د ازادي رادیو پروګرامونه په ازادي رادیو دات کام کې د سهار لوو د ماقام ترود د نړۍ ارزه کې چې استه په ژوندې توګه هم واوري د سهار اتنیمی بجې شوې ورزو لاند خبرونه ته. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت ویلي ماسکو بل افغانستان سره خپلو بشري مرستو ته دوام ورکړي. په دې تړاو د روسیې د بهرنیو چارو وزارت ویاندې ماریا زخروفا پرون په یو کانفرنس کې خبرې وکړې. هغې وویل روسیې د نومبر پر 13 هم افغانستان ته په ځانګړو الوتنو کې 16 بشري مرستې رسولي. د پاکستان یو چارواکي ویلي تر هغو چې د افغانستان وضعیت عادي کېږي د ټاپي پروژې د تطبیق چارې وځنډول شوې. د طالبانو د لیکو د تصفیه کمیسون ویلي د دوی له لیکو نږدې 200 د دوی په خبره نامطلوب کسان ایستل شوي دي. د ماشومانو د ملاتړ لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی صندوق یا یونیسف وایي په تیرو دریو میاشتو کې په افغانستان کې څه باندې 1,02,000 ماشومانو ته د زده کړې امکان برابر کړی. افغان ښځه شربت ګله چې عکس یې د نیشنل جیوګرافیک مجله کې تر چاپ وروسته نړیوال شهرت موندلی و ایټالیا ته ورسېده. د اروپایي ټولنې د درملو د تنظیم ادارې پرون هغو ماشومانو ته چې له 15 تر 18 کلونو عمرونه لري د فایزر بیو انتیک واکسین ورکول تصویب کړل. له دې سره وړو ماشومانو ته هم زمینه برابره شوه چې د کرونا ضد واکسینونه ولګوي. او د جرمني صدر اعظم وایي که د اوکراین یا هم د بیلاروس او پولند پر پوله وضعیت لا کړکېچن شي اروپایي ټولنه دې پر روسیې بندیزونو ته چمتووالی ولري. لاند خبرونه مو واوریدل. کولای شئ د دوه خبرونو تفصیل د ازادي روډ په ویب پانی ازادي رادیو دات کام کې ولولې. اوس هم دویمه نیمایي پیلو. په دویمه نیمایي کې ازادي په سپو کې پروګرام بیا خبريږي.
د ازادي په سپو کې
در امواج آزادی
سلامونه او خیر چاره اجملندم او د ازادي د چپو د دیونه په خبرونه کې مو هر کله کوم. د طالبانو د واکمنۍ پوره 102 ورځې پوره شوې. لا هم نړۍ په رسمیت نه دی پیژندلې. ادارې سرپرست ده په حکومت یې لدی درک هم نیوکشته چې ټول شمول نه دی. په ټولو لوړو پوستونو هغه کسان تر اوسه ګمارل شوي چې طالبان یا طالبانو ته نږدې کسان دي. ښځې په لوړو څوکیو کې ونډه نه لري او د افغانستان د نورو قومونو ونډه هم په حکومت کې په نشت حساب ده. دا هغه نیوکې دي چې د طالبانو په وړاندې د بشري حقونو فعالان او نور مخالف سیاستوال کوي. په افغانستان کې عامه بې وزلي چې له پخواني حکومت ورته په میراث پاتې ده د طالبانو په 10 ورځنۍ واکمنۍ کې نور هم زیاته شوې. سببونه هم د نړیوالو مرستو کمیدل، د غنو کورنۍ او نړیوالو ادارو تړل کیدل، شتو مامورینو ته تنخواه نه رسیدل او لستونزو سره مخ افغانستان کې بانکي سیستم دی. طالبان شته ستونزي دومره لوی بدلون ته په پام ناڅی ځګنی او پرله پسې ټینګار کوي چې د یو داسې نظام په ټینګخ بوخت دي چې د دوی په وینا خلک په پکې له هر پلوه هوسا اوسي. خوایا د طالبانو تیر وسل ورځو ته په پام د دې اټکل څومره کېدای شي چې طالبان به پښتستونزو برلاسي شي او د یو مشروع واکمن دولت په توګه به له نړۍ سره راشه درشه ولري. پر دې موضوعاتو د بحث لپاره د ازادۍ په چپو کې د خبرونې ته ملمانه را بللی دي د افغانستان د جنگ او سولې د انسټیټیوټ مرستیال حکمت عزمی، د افغانستان د مشرانو جرګې پخوانی غړی ګلالۍ صافی او سیاسي او اقتصادي شونونکی داوود مایار راسره دي. ټولو درنو ملمنو ته هرکلی وایم. اعظمي صاحب، که تاسو د طالبانو د تیرو 100 ورځو واکمنۍ ته لنډه کتنه وکړئ.
خلکو فکر کوي چې که چیرې مثلا طالبان سره یا سوله برنامه مخکې ځي کامیابه کېږي او یا هم کمبل سره ځي نو کله د طالبانو جنګ چې ختمیږي جنګ باید خلاص شي. خو داسې څه ونه شول. امنیت یعنی ورځ تر بلې مخ په خرابېدو دی. د داعش حملات په افغانستان کې ډېر زیات خونړی سوي دي. دوم مسله زه فکر کوم ساده چې ډېر زیات مهم دی چې اقتصادي حالات ورځ تر بلې ډېر زیات خرابېدو باندې دی. درېیم مسله زه فکر کوم خارجي سیاست د افغانستان دی. صحیح دی چې طالبان په رسمیت نه دي پېژندل شوي، مګر یو بیلنس او یو توازن لرونکی خارجي سیاست زه فکر کوم تر اوسه دا نسته. په سیمه کې ډېر هېوادونه دا فکر کوي چې طالبان د پاکستان تر ډېر زیات نفوذ لاندې دي. پاکستان وزیر خارجه، د پاکستان د شورا د ملي امنیت شورا مشاور او نور پاکستانی چارواکي د افغانستان پر نمائندګي باندې ځان ته جرأت ورکوي چې د خبرې وکړي. دا ډېر زیات ډېر زیات بد تاثیر درلودلی شي. د دې لپاره که چیرې وګورو په داخل کې افغانانو چې هغه کم توقع درلودل چې طالبان باید افا ملي عمومي افا اعلان کړی ده او هغه باید یو نوه ورته مرات او دغه وسی درناوی وسی، فکر کوم دا نه ده شوی. تر ډېره حده پورې افغانان په یو نامه په بل نامه باندې د کورونا څخه اخیستل کیږي او ورکیږي، بیا وروسته مړی پیدا کیږي.
زه له ګلالۍ صافۍ نه پوښتم، د پخوانۍ سناتور ده عظیمي صاحب څو ټکو ته اشاره وکړه. تاسو څومره ورسره موافق یې؟ دی وایي چې امنیت ژمنه طالبانو کړې وه، خلکو یې تمه درلوده، د ده په وینا نه دی راغلی څه خل چې په کار وه. اقتصاد کمزوری شوی دی، خارجي سیاست د طالبانو تر ډیره پوري خنه دی روان، او حتی د پاکستان له خوا نه د په وینا اداره کیږي، او همدارنګه دی وایي چې بخنه چې طالبانو کړې وه اسی بخنه نه ده شوی، او لا هم د سیاسي مخالفانو د زورولو ریپورتونه خبريږي.
اسی امنیت چې باید راشي نه درغلی، بیا هم زو نسبتا دا وایم چې څنګه چې ما ورډیلی څنګه چې موږ تماسونه لرو چې نسبی امنیت ښه دی. دلیل د دې هم دا دی چې هغه امنیت چې ښه شوی دی، هغه امنیت ښه دی چې پخوا خپله دغه طالبان هم هغه امنیت خراب کړی و. نسبتا لارې چارې خلاصې دي، نسبتا مثلا جنایي پیښې نسبتا ښه شوي دي، دې کې شک نشته. اما هغه څه چې توقع وه چې یو سوله راځي، سوله تنه همدغه نه دی چې خلډار شي او هېڅ کار ونه کړي، بلکې هغه دی چې اوسا ژوند دی کې متاسفانه د خلکو ژوند ډېر خراب دی. د یو خونه داعش سرپورته کړی چې دا ډېر یو خطرناکه پروژه ده. که دا پلی شي متاسفانه بیا به جنګ په کلونو کلونو افغانستان کې دوام لري. متاسفانه بل دا چې طالب نه توانېدی چې خپل حکومت یو مسلکي او یو کارپو حکومت جوړ کړي. هغه سرپرستان چې دی تعین کړي دي ټول تقریبا د مسلکي خو بېدغې نه دي، حتی تجربه د کاري هم نه لري. د ښځو شتون یا د ښځو د کار مانی شتون په جامعه کې او یا د ښځو د کار مانی کېدل د یو لوی حقوق بشري مسله کېږي. د نیم افغانستان د وګړو حق دی تلفي.
متاسفانه چې موږ سره د طالبانو استازي نشته، کوي خو چې هغه هم ځینې خبرې کړې وي، خو زه د دې په خاطر باندې چې دی هغوی لیدلوري هم دلته یې د امنیت په اړه باندې دوی وایي چې په دومره یو لوی بدلون سره په نسبی توګه دوی امنیت د دوی اداده ده چې خدای زکه عموما له دومره لوی بدلون وروسته په امنیت کې ډیر ستونزې راځي، او له پوخانی دولت سره مقایسه کوي چې د کابل خار د غلو غدو او د شاهدو اگر چې وسم دا روانې دي تر ډیره